دکتر صاحب استاد محترم.
کمل کې د ماپښین دوه بچې سره السلام علیکم دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د راتلونکي دوه ساعتونو د ازادي په څپو کې خبرونه ته ځانګړي شوی دي چې په دې کې به په لومړۍ برخه کې، په لومړۍ ساعت کې په افغانستان کې د اداري فساد مسله، او په دوهم ساعت کې د افغانستان د امنیت اړوند مسایل وڅېړل شي. البته دغه پروګرام زما همکاران درته وړاندې کوي، خو تر هغه دمخه به زه فریبا ظاهر تر دې مالا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر واورم. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي، د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره لیدلې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ازل سوای رئیس وایي که له حکومت سره جوړ جاړی کړی وای نو د داسې برخلیک سره به نه مخامخ کېده. او ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغو دوو متضادو وړاندیزونو رایې واخلي چې د امریکا او روسیې لخوا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څیړنې د تمدید لپاره وړاندیز شوي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره لیدلې دي. د افغانستان د اجرایه ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله عبدالله او ماک ماستر د چهارشنبې د ورځې په لیدنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د تطبیق او هم په سیمه کې د توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار له قبله ویل شوي چې وایي د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول د وسلوال پوځ د پیاوړتیا په برخه کې خپل همکاری ته دوام ورکوي. د افغانستان اجرایه رئیس د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي ته په اشاره ویلي چې د دغه ستراتیژي عملی پایلې د طالبانو په وړاندې د جګړې په ټکرونو کې ښکاره دي. ښاغلی عبدالله دغه راز هیله ښودلې چې د ځل ترورستانو او د هغوی ملاتړو ته په یوه واضح پیغام سره باید د ترورستانو د ځالو او د هغوی د ملاتړو قضیه جدي وګڼل سي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ازل سوی رئیس وایي که له حکومت سره جوړ جاړی کړی وای نو د داسې برخلیک سره به نه مخامخ کېده. نجیب الله احمدزی چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبرې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دی اوس هم ځان د کمیسیون رئیس ګڼي او د ده د لرې کېدو په اړه د ولسمشر پرېکړه غیر قانوني بولي. دی وایي
لکه څرنګه چې تیر ماښام خبر شوی د افغانستان اساسي قانون یو ځل بیا د مملکت د جلال اسباب رئیس جمهور او د اساسي قانون د ساتون کې لوري تر پښو لاندې شو چې زه اوس هم ځان ازل شوی نه بولم، بلکې دا د ځان پر وړاندې د حکومت او خاصو علاقاتو او ورسره ټیم توجه بولم.
تیر ماښام جمهوري ریاست په یوه فرمان کې ښاغلی احمدزی له دندې ازل او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوي کاندیدانو د معرفي کېدو سپارښتنه وکړه. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون 50 کمیشنرانو هم تیره ورځ په یوه لیک کې د نجیب الله احمدزی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر حکومت شخ کړی چې دا کار باید د انتخاباتو د ځنډ لپاره پالمه نه سي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر 50 ولسوالیو نږدې 1500 د توپونو مرمۍ ویشتي دي. د خبره د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې په دغو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. ښاغلی همت وایي
موږ پر صدور سره د ولسوالیو باندې لکه شلتن، شیګل، اسمار او سرکانو باندې تقریبا 1400 فایره د سقلا سلام مرمۍ راغلي دي. د دې نتیجه کې د 222 کورنۍ همتنان ملکی خلک بې ځای شوي دي.
له تیرو 15 ورځو راهیسې د پاکستان پوځ د کونړ په نړۍ، شلتن، مروري، سرکانو او خاص کونړ د توپونو شاوخوا زر مرمۍ ویشتي دي. د دغو بریدونو له امله د سیمې یو شمېر اوسېدونکي دې ته اړ شوي چې نورو سیمو ته کډه شي. په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د عنایت رحمان په نوم په جنوب کې د وسلوالو طالبانو د روغتیایي چارو مسؤول نیولی دی. نوموړی د نورستان د کامدیش ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، خو اوس د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسېږي او هلته له خپل ورور سره یو ځای د وسلوالو طالبانو د زخمیانو د انتقال او درملنې لپاره کار کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د وتر دې ماله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغو دوو متضاد وړاندیزونو رای واخلي چې د امریکا او روسیې لخوا په سوریه کې د کیمیا وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څېړنې د تمدید لپاره وړاندې شوی دی. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیا وسلو د بندیز د ادارې ګډې څېړنې چې روسیې ورسره مخالفت کړی دا موندلې وای چې د سوریه حکومت په 13 اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د دغه نړیوالې څېړنې روان ماموریت نن شپه پای ته رسیږي. ډیپلوماټانو وویل سره له دې چې واشنگټن د مسکو د راضي کولو په ګډون په خپل وړاندې کړ مسودي کې ولر بدلونونه راوستي، خو داسې بریښي چې مسکو به د امریکا مسوده ویټو کړي. د ډیپلوماټانو په وینا داسې انګیرل کېږي چې د دغه نړیوالې څېړنې د یو کال تمدید لپاره د مسکو مسوده به هم ونه کړای شي چې د 15 کسیز امنیت شورا د نه غړي ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې نړۍ به د په وینا اټومي ګواښ ونزغمي او ژمنه وکړه چې پر پیونګیانګ د زیات فشار لپاره به د چین په ګډون یو نړیوال کمپاین پیل کړي. ترامپ د څرګندونې آسیا ته د 14 ورځني سفر له بشپړولو وروسته بیرته واشنگټن ته لستنېدو سره سم په یو ټلویزیوني بیان کې چې نن خبر شوی کړی دی، ترامپ وویل د دا واضح کړی چې اجازه به ورنه کړو چې دغه بې باکه دیکتاتوري په اټومي ګواښ نړۍ برمته کړي. دوستانو وسم یو لند خبر چې څو شپې وړاندې مشتر راورسېده، البته د افغانستان په اړه دی. په کابل کې څو شپې وړاندې د شار په یو لسم امنیتي حوزه کې یو چاودنه شوې ده چې د دې چاودنې نور تفصیل د تلفاتو په اړه، د احتمالي تلفاتو او نور جزئیاتو په اړه به د ازادي رادیو په نور خبرونه کې واوري. د خبرونو پای
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم له ظریف نظر سره مو په دې خبرونه کې هر کله کو د آزادی پتسپوک دې پروګرام کې تر درې بجو په افغانستان کې د اداري فساد مسله چیرو روانونه. په کابل کې د افغانستان د څارنوالانو سراسري پنځم کانفرنس تر سره شو. د دې خوند په اختتامیه وینا کې ولسمشر اشرف غنی وویل چې دا یوه هیله ده چې عدالت آسان شي او فساد سخت شي، خو په ورته وخت کې د خبره وکړه چې پر عدلي ادارو د خلکو اعتماد پیاوړی شوی.
تبریکی به جناب لوی څارنوالز و همکارانشون که در مدت بسیار کوتاه در حال ایجاد یک فضای بنیادی اعتماد سر دستگاه عدلی و قضایی افغانستان است. ما از جرأت اخلاقی لوی څارنوالز و از عمل قانونیشان به نمایندگی ملت افغانستان و دولت افغانستان ابراز تشکر میکنم. ز پیگم چه دا آسانه کار نده، فساد آسانه ده، عدالت سخت ده. او ایمو کهیله داده چه عدالت آسان سی او فساد سخت سی.
د شفافیت د سر نړیوال سازمان په 2013 میلادي کال کې افغانستان په فساد کې کړ اتم هیواد معرفي کړ. په داسې حال کې چې له دې وړاندې ډیر وخت لپاره افغانستان د نړۍ دوه مودرې مفسد هیواد شمیرل کېده، خو بل لورته د ازادي راډیو ګڼ اوریدونکو بیا بیا شکایت کړی دی چې په ادارو کې فساد شته. د کتونکو په باور اداري فساد حتی په بې امنیو کې لاس لري. په دې لړ کې د روان کال د دریو عمده بریدونو تر شا د اداري فساد د موجودیت خبره کیږي. په شاهین قلی اردو باندې د غوی په میاشت کې برید چې په لسګونو پوځیان پکې وشل شول، تیره میاشت په ګردیز ښار کې برید، او تیره میاشت کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر پوځیانو حمله چې په لسګونو عسکر پکې وشل شول. ځینې کتونکي په دې باور دي چې د اداري چې د ادارو سرپرستی هم اداري فساد ته لار هواروي. یو راپور وایي چې تر لسو ډیر وزیران به د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته معرفي شي چې د باور رای واخلي. روانه اونۍ په سان فرانسیسکو کې د میشت مؤسسې ایشیا فاونډیشن له لوري د افغانستان په اړه سروې خپره شوه چې پکې راغلي دي چې افغانان تر پخوا خپل راتلونکي ته ډېر خوشبینه شوي دي، خو په همدې سروې کې هم ګڼو افغانانو له اداري فساده شکایت کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې همدا موضوع تر دریو بجو څیړو. البته دوم ساعت د ازادي په څپو کې پروګرام د افغانستان امنیت ته ځانګړی شوی دی. خو یو امنیتي خبر لرو چې نظر صاحب لومړی به ورشو. له کابل نسیم شفق په ټلیفون را سره ده. شفق صاحب، په کابل کې چاودنه شوې ده په یولسمه ناحیه کې، ستاسو تازه معلومات څه دي؟
سلام وړاندې کوم. بلې شیبر صاحب، د کابل ښار په څلرمې امنیتي حوزې پورې اړوند د چارایي د آسونو یا چاري اسپا ورته وایي، دغه سیمه کې یو هوټل دی، ظاهراً قصر نوین هوټل، دلته غونډه وه، دلته چاودنه شوې. تر اوسه پورې د چاودنې نویت په اړه مقامات څه نه وایي، اما د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه شوې، او دا یې هم تایید کړه چې تر اوسه پورې د دوی معلومات دا ښیي چې دوه پولیس هلته وژل شوي دي. ولې ځینې عکسونه چې راوتلي د حملې څخه، او ځینې عیني شاهدانو سره چې موږ په ټلیفون خبرې وکړې، هغه وویل چې تلفات له ده څخه ډیر دي، او دوی وایي چې ممکن دغه حمله انتحاري وي. او باید ووایم چې د قصر نوین هوټل کې نن د بلخ د والي په ملاتړ یا د هغه له فعالیتونو او کړیو کارونو څخه د ستاینې غونډه جوړه شوې وه، او انفجار هم دغه هوټل ته نږدې شوی. ولې تر اوسه دا دقیقه نه ده چې آیا د هوټل په دروازه کې چاودنه شوې، لکه څنګه چې شاهدان وایي کله هوټل څخه څه لري ده، خو ویل کېږي چې تلفات په دې کې زیات دي. بلې شیبر صاحب،
مننه. شفق صاحب، په دې اړه کوم نور معلومات ترلاسه کړل د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې، او په راتلونکو خبرونه کې به مو بیا هم ترې خبر کړو؟ نظر صاحب،
بله. خب از خبرنگار ما تشکری میکنیم. خب مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای خانزمان امرخیل، رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری، امیل از در استودیو ما تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم آقای شادحسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، هم با ما مهمان هستن، به ایشان هم خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترم آقای بشیر احمد تیانج، عضو ولسی جرگه هستیم که امیدوار هستیم او هم زود به استودیو تشریف بیارن.
بله، میلمنو تزه هم اشتراغلاست وایم. د اداری فساد په اړه به لومړی له امرخیل صاحب څخه پوښتنه وکړو. امرخیل صاحب، راپورونه یو ډول زړه او نقیص دي. ځینې راپورونه وایي چې د اداري فساد په برخه کې افغانستان پرمختګونه کړی دي، خو بل لور ته د خلکو شکایتونه هم زیات دي. ستاسو ارزونه سره
د لوی او بخون کې خو نه په سپیسیلی نامه، لمړی سلامونه تاسو ته از ازادي رادیو قدرمنو او اوریدونکو ته، او همدغه سمو ساس تخنیکی همکارانو ته. واقعا راپورونه خو باید همدغه په دوه شکل ته ووسی، او زما تحلیل به دغه سوي چې که فساد په دوه برخو باندې وي، شومنګ تاسو یو په لوړه کچه باندې، یو په ټیټه کچه باندې. نو په لوړه کچه لکه په خوا چې مونږ تاسو متوجه، یعنی خلکو د فساد لارې بلډینګونه جوړ کړل، لوړپوړي ودانۍ جوړې کړلې، او په بهر کې پانګونه وکړې، او ته په داخل کې ډېر لوی پانګونه وکړې، د زمکو غصب په ډېره پراخه کچه باندې په خوا شوې. خو همدغسې مونږ تاسې وکتل چې یعنی قضایي قوه زموږ ساسي مقننه قوه، همدغسې اجرایه قوه وګورو، په ډېره لویه کچه باندې په فساد باندې اخته ول. د یعنی په دې برخه کې که مونږ تاسې وګورو په پرتلې کې د پخوا په شان باندې، نو یو تغییر راغلی دی، لوی تغییر راغلی دی. فساد په دغه کچه باندې راکم شوی دی. اوس هغه خلک دومره جرأت نه لري چې په هغه سویه باندې چې وزیر دی په دومره لویه کچه باندې فساد وکړي. حداقل دلته یو څوک شته چې د هغې نه بیرته پښتنه وکړي، او دوی هغوی ته بیرته ځواب ورکړي. پخوا دغه د پښتنې میکانیزم نه و. په بله برخه یې ګورو په ټیټه کچه باندې، په ټیټه کچه باندې یا د عامه خدمتونو په برخه کې مونږ تاسې ګورو دلته داسې یو لوی تغییر نه دی راغلی چې خلک په هغه باندې قانع شي، او بیرته که ته خلکو سروې وکړي، او بیرته خلک تاته ووایي چې واقعا یو تغییر راغلی مونږ احساس کړی. فرض مثال، یو مثال مونږ تاسې ورکړو، ډېر مثالونه شته دي. د معارف، چون چې معارف مونږ تاسې خواوشا 200,000 معلمین د افغانستان په کچه، تقریبا خواوشا 200,000 معلمین مونږ تاسې لرو، او دا د خدماتو زموږ ساسې لویه کچه په برکې نیسي. نو دلته مونږ تاسې ګورو د معلم تقرر اوس هم هماغه د پخوا په شان باندې، سره له دې چې اوس ځینې تعهدونه شوي دي، خو بیا هم مونږ تاسې ګورو معلم په هماغه شکل باندې پیسې ورته ورکوي. یو مدیر د لیسې که مقرري هماغسې په هغې باندې پیسې ورته ورکول کېږي. یو مدیر د لیسې یا رئیس د معارف که مقرریږي، نو سره له دې چې یو څه فرق راغلی دی، خو بیا هم ولایتو کې هماغه چارواکي دي چې ورو که د هغوی خوښه پکې نه اوسي، که په پارلمان کې چارواکي دي، که زموږ ساسې په دولت په نظام کې، یا نور حتی چې په په دې قواو کې وجود نه لري منتها زورواکان دي د هغوی زور تر اوسه پورې هم شته او کامل نفوذ لري هیڅوک دغه وزیران نشي کولی حتی چې په ولایتو کې په خپله خوښه باندې د لیاقت له لارې دوی خلک مقرر کړي نو دا هغه څه دي همدغسې موږ ته د صحت په برخه کې وګورو سیاست په برخه
خیر ماشه کله مثال را سي قطار نه کړئ جیب کې وخت زیات مهرباني
بله امر خیر صاحب دا مثالونه ته بیا هم وړاندې راشو خو د حکومت برخه ته چې تاسو اشاره وکړه کده له شاغل مرتضوی څخه پښتنه وکړه مرتضوی صاحب امر خیل صاحب خبر به واوري دي د په لویه کچه باندې د فساد د مخنیوي هڅې ستای خو په نسبتا ټیټه کچه او یاد ولایتونو په سطحه شکایت لري تاسو څه نظر لرئ
بسیار تشکر با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیوی آزادی مهمانان شما ما متاسفانه یک میراث بدی را از دورهای گذشته به دست داریم و او یک شمار زیاد از افراد جرمن و حتی افرادی که در رده های مختلف حکومت بودن اونا برای خود یک معافیت احساس میکردن و به کس پاسخگونه بودن ولی تا 3 سال شما شاهد هستند که اقدامات مشخص از طرف حکومت برای مبارزه با فساد روی دست گرفته و همین هم سبب شد که جایگاه افغانستان در رده بندی های کسوی نهادهای به معتبر به ملی صورت میگیره تغییر کنه و همچنین اقدامات را که ما در مرکز عدلی قضایی انجام دادیم که از جنرالان بلند رتبه تا افراد که حمایت سیاسی داشتن امروز در مرکز عدلی قضایی اونا محاکمه میشه و در مطابقت با قانون اونا محکوم میشه مجبور به پرداخت جریمه میشه یا به زندان میرن و مهمتر از همه یک اصلاحات گسترده‌ای که ما در سرانوادی و سر محکمه به وجود آمده در دولت افغانستان خودش کمک میکنه به اینکه هم ما بتانیم با فساد مبارزه کنیم هم شفافیت تامین کنیم و همچنین مشکل عمده در گذشته در استخدام ها بود که در موارد مثل معارف یک معلم برای تقرر خود مجبور به پرداخت رشوه میشد ولی امروز تمام برنامه های استخدامی برخی اصلاحات اداری به صورت کنکورس شد میگیره که خود به شفافیت و مبارزه با فساد کمک میکنه.
بله خب تشکر محترم آقای امرخیل صاحب. این مسئله گزارش آسیا فاندیشن از خود عکس العمل های مثبت و منفی زیاد داره، مثلا در فیسبوک تعداد از کسایی که در فیسبوک نوشته کردن به طرفداریش گفتن، به طور مثال عبدالله لشکری میگه که افغانستان در یک مسیر درست میره، اوضاع بحرانی است، که مثلا شیرزاد میگه به این نظر سنجی موافق هستم، علی راوی میگه که دروغ محض است. به این شکل دو نوع فکر موجود است. من تا امر خیل سیب ما شما مثالا را قطع کردین، مثالا واقعا بسیار زیاد است در تلفن اوتومات رادیو آزادی، من روز شکایت ها میرسه. من تا امروز موضوع سر عزیز میخواییم صحبت بکنیم که اصلا امنیت یا مبارزه پالیسی بخیل به طرف مثبت است، یعنی ای که در عمل پیاده میشه نمیشه او یک موضوع علایده است که سر روز علایده ما صحبت دیگه باید داشته باشیم. تا افکار مردم و نیت مردم از دولت از کلگی بخیل به جهت مثبت یک کمه که تغییر کده که مبارزه شد و بر علیه فساد داری چی میگین امر خیل سیب؟
بله جناب نظر سیب واقعا ما موافق هستم. تقریبا تا 6 ماه پیش چون دولت و رهبری دولت در مسائل صلح بسیار زیاد مسرور بودن که او مسئله رهبری حزب اسلامی بودن که اونا آمدن، ولی دمی 6 ماه گذشته واقعا که بعضی کارهای را حکومت انجام دادن که یک کمکی مردم متوجه شدن که واقعا حکومت در راستای مبارزه و فساد اداری مصمم هستن، اینا تصمیم گرفتن که دی راستا کار بکنن. فرض مثال امی شورای علی حاکمیت قانون مبارزه و فساد اداری تقریبا در 3 سال گذشته یعنی در سال 2015 ایجاد شد و متاسفانه که در 2015 تا 2017 کدام چیزی نداشتن، نتایج نداشتن، جلسات انجام نداده بودن، ولی خوشبختانه که در 6 ماه گذشته واقعا که در بعضی کارهای وجود داشت در امی شورای عالی.
بله امر خیل صاحب، بله امر خیل صاحب محترم، خب یعنی در سطح عمومی کارا به طرف مثبت میره، مگر در عمل مردم هنوز هم سرگردان است، در هر اداره که میره کارشان نمیره، معاش خود در وقت گرفته نمیتونن، مشکلات بسیار زیاد است در ساحه صحت در هر جای. منتها در اینجا یک مبارزه عمومی، یک فکر ملی به کار است. به طور مثال در سطح اسلام اگر فکر میکنیم، حتی 100 تا 100 سال پیش در بسیاری شهرهای اسلامی در تمام دنیا مثلا بوده، سنگهای بوده که در اونجا مردم خیرات خود پوت کرده میماندن و هیچ کس رو دست نمیزد. تنها کسایی که ضرورت داشت امون مقداره که کار داشت از او خیرات میگرفته. حال اینمی چیزا بیخی دست اسلام از بین رفته. حال مردم افتخار میکنه بر رشوت گرفتن، افتخار میکنه بر دزدی. از او خاطر یک فکر اساسی بکار است، تبلیغات اساسی بکار است. این خود تنها دولت هم زورش نمیرزه که اگر کلش اشکمش گشنه باشه و بسلا دزدی کده بره و رشوت خورده بره. از او خاطر یک چاره اساسی سرش چطور باید فکر شه و عمل خیلی سیم.
جناب نظر صاحب شما بسیار دقیق گفتین. واقعا که فقط دولت نمیشه، به خاطر که دولت هم از بیرون خونه آمده برای ما، شما زمین مردم افغانستان تشکیل شده. به مو خاطر دیگه اصلا در مجموع تمام مردم دیجا باید رول و نقش خود بازی بکنن و همچنان خصوصا در ادارات مثل انستیتوتای معرف و همچنان فرض مثال تحصیلات علی و علما دیجا یک رول بارز دارن. در اکثر ممالک طور شده اذهان مردم فرض مثال تغییر کرده، اذهان مردم فعلا به این آماده است اگر کسی چیزی رمه که ولا ماش چند است، اکثر وقت گفته میشه که ولا ماش کم است که دیگه الحمدلله هم کش میگه که ولا دیگه وایدم دارم. متاسفانه که بسیار یک چیزی بد است، یک بسیار چیزی بد است. یعنی به این معنی که تقریبا اکثریت اذهان به می آماده شده که هزار رای که باشه خود سیر کو پول پیدا کو. دیگه این میشه توسط فرض مثال در مکاتب میشه، ما شما استادایی که اینا مقرر میشن دیگه انشالله که ما یک چیزی را خوب فعلا یک حرکتی را دیدیم.
تشکر عمل خیلی سیب. بله امینجا از مرتضوی سیب پرسان کنیم. مرتضوی سیب گپای مثبت، قدمای مثبت کلگی تمجید میکنن، منتها تر یک سیاست وسیع ملی که بتانه این موضوع را از بیخ و بن در آینده های نزدیک هم اگر نباشه در بروز زمان بیخی از بین بره، او تو یک چیز آدم نمیبینه. مثلا با یک قدم بسیار خوش رئیس جمهور خوش میشه و کانفرانس هاست و آسیا فاندیشن میده و او میده و منطقه در افغانستان زب ایگه بسیار به یک مبارزه وسیع ملی ضرورات داره. در اینجا کدام اقدام شما میبینین در این نزدیکی ها یا نیسته؟
حکومت به خاطر که بتونه به صورت جدی و همه جانبه با این پدیده مبارزه کنه، استراتژی ملی مبارزه در سال تدوین کرده و تمرکز عمده فعلا روی وزارتخانه هایی است که بیشترین عواید داره و بیشترین مصرف داره و همه ادارات مکلف شده تا اونا هم پلان های خود برای مبارزه با فساد تدوین کنه. یک برنامه همه جانبه و ملی هست و مهمتر از همه کارشوه هایی که ما گرفتیم این خودش کمک میکنه تا ما به تدریج بتوانیم با این پدیده مبارزه کنیم. یک بخشش اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی ما هست. به هر پیمانه که نهادهای عدلی و قضایی ما مؤثر شوه، کارآمد شوه، به ما اندازه ما میتونیم با این پدیده مبارزه کنیم. بخش دوم پلیس هست. ما در اردوی ملی در اصلاحاتش دستاوردهای خوبی داشتیم، اما در پلیس یک کار از همین ماها شروع میشه و اصلاحات در اونجا در حال جریان هست و همین رقم مهمترین بخش دیگه که قبلا هم اداره کردیم بخش استخدام ها بود و در استخدام ها پروسه ای که فعلا از طریق اصلاحات اداره روی دست است خودش کمک میکنه به این که ما بتانیم جلو فساد در استخدام ها بگیریم. یعنی نقاطی که فسادزا بود اونا شناسایی شده، مثلا گمرک ها بودن، جایی که عواید بود، جایی که مصرف زیاد بود و ما بعد از 3 سال تونستیم نقاطی که آسیب پذیر بوده ما اون ناحیه اونا شناسایی کنیم و برای راه حل پیدا کنیم.
بله مرتضوی صاحب، مخکې شاغل امرخیل هم دې ته اشاره وکړه چې ځینې مهم کسان، مهم مطلب مطرح کسان په اداري فساد کې کړ دي، خو چې ورته ګورو د سې پیژندل شوی کسان تر اوسه پوری حکومت په اداري فساد نه دی تورن کړی. مثلا په پخوانیو وزیرانو کې ځین کسان په اداري فساد تورن وو، اوس ځین کسان په اداري فساد تورن شوی دي، ځین یو دوه وزیران له خپل کار لري شوی دي، خو داسې راپور نه لرو چې دا کسان زندان ته استول شوی دي.
شما اگر به جزئیات برنامه های مرکز عدلی و قضایی توجه کنین، فرماندهان قول اردو در اینجا فعلا محاکمه میشه، جنرال های چند ستاره محاکمه میشه، افراد و شخصیت هایی که حمایه های بسیار قوی سیاسی داشتن اونا فعلا محاکمه میشه. شما جریان محکمه آقای داوی و نرقم سایر جنرال های اردو را به مرکز عدلی و قضایی دیدن و همچنین فرماندهان عمده پلیس که کسی خبر دیگه جرأت نمیکرد که از اینا بازجویی کنه، سوال کنه، ولی امینا فعلا محاکمه میشه، به زندان میره و جزئیات بیشتر شما میتونه از مرکز عدلی و قضایی بگیرن. اونا دوسیه های بسیار زیادی را تحت کار داره و مردم افغانستان رسانه ها با شما رو شاهد خواهید بودن که افراد به مراتب بلند بهتر به قانون پاسخ خواهد گفت.
بله، مننه مرتضوی صاحب. امرخیل صاحب چرنگه مرتضوی صاحب خو د جنو کسانو ته اشاره وکړه، البته نمونه وانه خستل، تاسو دغه کسان وینئ چې هغه پر راس کړي او هغه په اداري فساد کې کړی او نه دی زنداني شوی؟
جناب مرتضوی صاحب ته په کامل احترام باندې زه فکر کوم تر اوسه پورې دغه اجتماعی عدالت نده تامین شوه. زین نمونه دوی واخیستل چې زه فکر کوم چې دغه اشخاص تر شا داسې قوي کړی نشته چې دوی نه دفاع وکړي. زه په دې ډاډه یم چې تر اوسه پورې زموږ اساسي قضایي قوه کې، زموږ اساسي په مقننه قوه کې، اجرایه قوه کې، په خواني او وسني ځینې داسې خلک شته چې د هغوی په مقابل کې زه فکر نه کوم که تر اوسه پورې د حکومت داسې اقدام کړی واوسي چې د خلکو ته د قناعت وړ وي او هغه د زندانونو تر شا اچول شوي او په زندانونو کې دې اچول شوي واوسي. داسې په سلګونو که موږ هر څه وایو که جناب مرتضوی صاحب هر څومره ووایي چې موږ ځینې اقدامات کړي دي که شک نشته چې ځینې جنرالان دي چې هغه په ملي اردو کې هغه په فساد باندې متهم شول او هغوی د تورو د هغې تر شا واچول، یعنی په زندانونو کې واچول. خو زه په دې ډاډه یم چې دا هم بیا هغه خلک دي چې دوی ډیر زیات قوي پښتوانه تنظیمي حزبي ګوندي پښتوانه لري یا هم قومي پښتوانه ډیره زیاته لري. که چیرته هغه خلک چې اوس هم په فساد کې ښکیل دي او ټول ولس هغوی په ډېر ښکاره شکل ته هر ورځ تاسو کې د هغوی مصارف تاسې د هغوی سره د هغوی ورځني ژوند سره د هغوی ودو سره تاسو مقایسه کې هیڅ د مقایسې وړ نه دی. نو زه په دې ډېر ډاډه یم دا سمه ده، موږ یې تقدیروو، داسې نه ده چې یعنې ځینې کارونه چې عدلي او قضایي مرکز کړي دي په ځینې برخو کې یعنې فساد دی که یو څوک چې ضعیفه دی او په دې ډاډه دی چې دا فساد کوي او بیرته بیا دا تعقیبیږي ولې کوي دا فساد، نو فساد به نه کولی. یعنې دا کار ډېر ښه شوی دی چې دوی دي د په زندانونو کې اچول شوي دي تعقیب شوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې، دا ډېر ښه کار شوی. خو زه په یو شي باندې ډاډه یم او ټول ولس په دې باندې ډاډه دی، ته زه او ټول ولس یو هغه مرتضی چې په خپله هم پوهېږي ډېرې داسې خلک دي چې اوس هم حکومت کې دي، په پخواني حکومت کې مول او زورواکي او چارواکي دي او بیا هم زه وایم چې مقننه قوه کې دي، پخواني چارواکي دي، پخواني استازي او اوسني استازي دي، ډېر قوي دغه لري او په فساد کې لي خو له بده مرغه چې د هغوی په مقابل کې داسې یو قدم نه دی پورته شوی چې هغه بیرته د ولس د قناعت وړ ګرځېدلی وي. نو زه فکر کوم چې په دغه برخه کې که اقدامات وشي نو ولس به هم خوشحاله شي او یو نو ډاډ ورته پیدا شي. خو تصمیم او اراده کې زه انشاءالله چې شک نه ګورم، دا چې وخت مساعد شي نو انشاءالله چې زه په دې ډاډه یم چې دوی به هم یو څه اقدامات کوي.
مننه امرخیل صاحب. البته یوه یادونه وکم چې د شاه حسین مرتضوی ټلیفوني رابطه له موږ سره ځکه قطع شوې ده چې هغوی عذر وړاندې کړ چې په کومه غونډه کې برخه اخلي. د فیسبوک د ځینو اوریدونکو څرګندونې له تاسو سره شریکوو. بلال افغان راته لیکلی دی چې تاسو یو طرف خبرونه خبروي او البته جنټاپی هم په موږ لګولې دي. ازادي راډیو هیڅ وخت یو طرف نه ده. تاسو کولای شئ چې د اداري فساد په برخه کې چې اوس موضوع ټاکلې ده د ټلیفون لارې لمر سره برخه واخلي او هر پښتنه چې لري تاسو یې کولای شئ. البته د اسلام او د کفر ټاپه هم لګولې ده. تواب لیکلي دي زما په نظر افغانستان د الکترونیکی وسایلو للارې توانېدلی دی چې د اداري فساد مخه تر څه حده پورې ونیسي. دانشمل بیا له جلال آباده پوښتنه کړې دي تر کله پورې به دا حال روان وي؟ همتیار، شفیق، نوري او ګڼو نورو اوریدونکو چې زه نمونه در ټولو نشم اخیستی، دوی موږ ته پیغامونه پرېښتی دي په فیسبوک کې. له دوی ټولو ډېره مننه کوو چې پیغام یې راته پرېښی دی. البته نظر صاحب په دری پاڼه کې به هم ډېرو خلکو پیغامونه تاسو
ته. بله کاظم جان، نوشته کرده کې تا زمانی که ملت ها با هم دست دوستی نزنن هیچ وقت رای درست را نخواهیم تی کرد. یعنی یک فکر جالب است. یمنی ظلمه یوسف بهشتی گفته که با عرض سلام، این جانب ظلمه یوسف بهشتی، افغانستان در یک مسیر سردرگمی قرار دارد. به من ولوال ادامه پیدا میکنه. یک تعداد از کسایی که در فیسبوک نوشته کردن به طرفداری و کسایی که هستن برخلاف، کل ازیر بخوانیم کل روز ما شما دو گم میشه. از خاطر چطور میشه که فرصت بدیم به شنونده عزیز ما که از طریق تلفن به ما تلفن میکنه، یک اعلانه که کوتا داریم، بعد از او شماره تلفن برشان میگیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله داشت میره بازم تکرار کم 0993-5540-0992-5550. یه واردون که پلین کرد سره دی اصاریب چپوکی پروگرام دی.
بله بفهمید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میره بانی
در ایدوله همه دی خوص نظر سرستاس و رادیو کارکان کو و درانو ملمانو طولو تا نیکی هلی آخترامات الله بکم.
تشکر.
مانانا میره بانی.
بله لکه څنګه تاسو د فساد په باندې خبره وکړئ کنه، نو د فساد مخنیوي لپاره یو څوک چې خپله په فساد باندې ځان مقرروي چوکۍ دپاره مقام دپاره، نو هغه څنګه کولای شي چې د فساد مخنیوی وکړي؟ بله خبره د فساد مخنیوي لپاره دغه ده چې په افغانستان کې باید الکترونیکي ماډرن وسایل ځای پر ځای شي تر څو د فساد سره ښه مقابله وکړی شي. دریم ډول دا ده چې فساد کم شوی نه دی، بلکه در شویده آوش ترسیده ره خوی وازه در شویده چیده تیر پشان بنده پسات پت شویده اخکارانه ده لگه تیر که چخکاره و پتا دیر پسات شده پا امنیت برخه که علمی برخه که اونو رو طول برخه که.
مننه ساسو دا وړاندیز مهم او دغه نور سرویګان چې فرضن وای چې فساد زیات شوی یا کم شوی دی شاید ډیر سخت وي، ځکه چې ټول ادارې به څوک ګوري چې فساد زیات شوی دی او کم شوی دی. خو ساسو دا پیشنهاد ډیر ګټور دی چې الکترونیکی سیستم باید په افغانستان کې پیاوړ شي چې د فساد مخه ونیول شي. بل اوریدونکو پلان کړه سره یا سره په پوک پروګرام دی.
سلام
علیکم.
وعلیکم السلام. مننه سلامت مهربانی.
د کندهار ولایت یک مطلب خبر کوم.
مهربانی یک مطلب.
تاسو پر پاسات راغلي دا څنګه خلک پاسات راغلي وي؟ پاسات نو هټ خلګو کې دي چې دا څه نه پرېږي. هغه خلک باندې ولي ته کې خبرې نه کوي. ملي اردو یو جنډاري ته څه دي پاسات ورکړي دي. یا به چارواکي کمانډان ته څه دي پاسات ورکړي. پاسات په غټ خون کړي هغه ته څو کلاس مې راچوالي پاسات په غټ خون کړي.
مننه مننه. په دې برخه کې البته د خبرونې په ترڅ کې مخکې هم زموږ میلمه شاغل امرخیل اشاره ورته وکړه چې ځینې چارواکي چې شاته نور کسان ولاړ دي او زور واکې دي هغه په فساد کې شکیل دي. بل اوریدونکو ته به مخه کړم.
بله
تاسو پلان کړئ.
سلامونه خني کړي کرامات سیبر صاحب ته او نظر صاحب ته او محترم تخنیکر ته او درنو اوریدونکو ته هم شروغ جوړوي.
تشکر.
سیبر صاحب رښتیا چې په سات په هر اداره او په هر ارګان کې او په هر ریاست کې هیڅ یو تر رسیدلای دی، ځکه چې یو کار خو یو ځکه چې یو کار اهلي کار ته نسپارل کیږي او بل په هر اداره کې دی وخت په دنده ګمارل دا غاور ادارې د لوړپورې نه تر چې پوری کارمن پوری دا غاغو کسانو د عماز او د خالص او ورور دوی او یا د پښو مقابل کې پسند باندې ګمار کیږي. دا چارې چې د پاسار لامل کیږي چې امیر له دولت څخه او د هغه د صادق او رښتینو کارمندانو څخه دا چې کار علي کار ته وسپاري او نظر په لیاقت او استعداد باندې پسند وګمار شي ان شاء الله پاسار زور شي کته چارې روانې تر چې ماته په پاسار ورک نشي.
مننه مننه تاسو لوړاندې نظر سپ.
بله خب یک لحظه توقف میتیم. همکار ما شفق در استودیو آمده. بله. به آخرین خبرها را میخواه به ما بگوی به شکل خلاصه.
بله لکه ترنگه چه دخبروانی پا سر که موویل نن پا کابل که پا سلورم امنیتی حوزه سر چاودن شویده نسیم شفق تازه جزئیات را سره د تازه جزئیات سره مهرباني وکړئ شفق صاحب نوې معلومات سي.
خب سلام عرض میکنم نظر صاحب او شیبر صاحب. بله جزئیات ای حادثه ای است که حمله کننده انتحاری میخواست که به داخل هتل قصر نوین داخل شود. البته معاون سخنگوی وزارت داخله نصرت رحیمی ایره به رادیو آزادی گفت اما زمانی که از سوی نیروهای امنیتی شناسایی میشه مواد انفجاری همراهش را در در ورودی هتل قصر نوین در ساحه لب جهر مربوط حوزه چهارم شهر کابل منفجر می سازه. یک منبع معتبر امنیتی به رادیو آزادی گفت که تا حال در این حادثه چیزی که بر زونا رسیده قماندان یکی از توله های حوزه چهار و پنج پلیس همراه زوین شش تن از نیروهای امنیتی در این حادثه کشته شدند و همچنان تعداد پلیس و همچنان تعداد از افراد ملکی دیگه هم زخمی هستند و هم گزارش ها می رسانه که تعداد از افراد ملکی هم در این رویداد کشته شده، یعنی که حمله انتحاری بوده. اما تا هنوز هم جزئیات دقیق در دست نیست و باید بگویم که در هتل قصر نوین امروز یک نشست به خاطر ستایش و تقدیر از فعالیت ها یا کارکردهای عطا محمد نور والی بلخ ادامه داشت و در اخیر نشست انفجار زمانی که مردم از یا اشتراک کننده ها از نشست می برآمدند. باید بگویم که تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی هم به عهده نگرفته است.
خب آقای شفق در قسمت دو موضوع بحث ما تروریسم است. اگر تا او وقت تانستین بازم خبرهای جدید یا از اون حادثه کسی شاهده باشه یا کسا باشه او را مگر ارتباط داده بتانید در قسمت دوم یک ذره آمادگی بگیرین خوش میشیم.
یعنی یعنی لدرو تر تلور با جوپوری
یعنی چند دقیقه نیم ساعت بعد دیگه
15-20 نیم ساعت.
تشکر آقای شفق. خب ما بحث خود ادامه میتیم. موضوع ما در قسمت اول فساد اداری است و منتظر محترم آقای بشیر احمد تیانج عضو لیسی جرگه استیم. اونا هم بر ما و هم به همکارهای ما وعده گذاشته بودن که به سویدی تشریف میانن. هنوزم منتظر تشریف آوریشان هستیم. خدا کنه که خیراتی باشه. اگر نی افغانا زیر وعده خود هیچ وقت نمیزنن، از وعده کده مردن خوش دارن افغانای واقعی ما، مخصوصا بشیر تیان که از شمال دی موضوعات بسیار زیاد وارد است یا وارده در سر وعده اگر استاد نشه
اونا را قابل که کل بیروبار
در افغانستان بسیار کلمات عجیب غریب هم استفاده میکنن، ناجوان و نامرد از این قبیل مسائل.
خب کل کل بیروبار بی پکابل که ترافیک
دست مشکلات و دیگم شده. خب یکی دوم بازم بر آقای مرتضوی هم بسیار زیاد تشکر. منتها ما شکایت خود بر رئیس جمهور چندین بار تکرار کردیم. سخنگویا از وزیرا کده بسیار کلان کارتر شدن، حداقل این موضوعات بیان در زبان اول در هر رسانه از فعالیت ها گپ بزنن خوبتر است. منتها اینا یا چیزی گفتنی ندارن یا کدام گپ دیگه دارن غیر بهانه میکنن و بسیاری از نو تشریف نمیارن. گرچه حق مرتضوی صاحب نخوریم، اونا بسیاری وقتا همکاری کردن، اما تعداد زیاده از سخنگوهای وزارت خانه ها هم وظایف خودشان هم اجرا نمیکنن، وزیرا را بلوک میکنن. اگر وزیر صاحب ها سابق در استودیو بسیار تشریف میاردن، از روی که سخنگوها برآمدن یک فیوز وری یک چیز پرید در بین فیوز داخلش در بین برق نه فیوز که میپره خانه تاریکی میشه. یعنی می سخنگویا را آدم باید فیوز برقی بگن یا چی بگن. اینا روابط مردم با وزیرا و رهبرا ممانعت میکنن یک نوع.
بله.
و به هر حال انتقادات شدید خود ما عملا با رئیس جمهور رساندیم. امیدوار هستیم که رئیس جمهور در این ساحه هم بعض اقدامات بکنه. خب آقای شیبر در کجا مانده بودیم ما شما؟
بله ده اوریدون کو پشتنی با شاغل امرخیل سره یادی کوسی. امرخیل سب تاسو بده پشتنی یادشت کړی وی ځینې نظریات هم ول کچرته تاسو یادشت کړی مهرباني وکړئ.
بخی سمه ده جناب شیبر سب یو وروج ده بلال افغان په نوم باندې نه پم چې د کوم ولایت نو دامي صحیح یاداش نشو کړل. خو په هر صورت باندې د بلال افغان ورور د خبرې په مقابل کې خیر زه خود ازادي رادیو نمائندګی نه خود یو به طرف دی او مدین ټولن د فعال په صفات باندې یعنی واقعا د کوم ورځ نه چې زه ازادي رادیو ته کوک د مرودی برنامه ګورم د افغانستان په د ملي وحدت مسایلو کې په به طرفی نه پلوي کې یعنی واقعا د داسې ورور لوبول د نور خلکو لپاره مثال پاتې کیدی شي. نو زه واقعا نه پویګم چې بلال افغان ور په احساساتو کې دا خبره کړې ده او که سبب سونه ورته پیدا شوه ده. خو په هر صورت ځین نور دوستانو ډېری خې مشورې حکومت ورکړي چې په دغه سیستم باندې کې دي چې د فساد مخه ونیول شي. واقعا که سیستم برقی شي په مختلفو وزارتونو کې په مختلفو ادارو کې ډېر د بیوروکراسي به راکمه شي او همدغه سبب د فساد په ډېری برخه کې به د فساد مخه ونیول شي. ځین دوستانو د ملي اردو او د ملي پولیسو په جنرالانو باندې او په غټانو باندې هغه وکړه چې دوی تور ولګو یا دوی ولیدلی اوسي دوی شاتي شاهدان اوسي دغه مسایلو چې په دوی کې ستونزې واقعا د دین هیڅوک سترګني نشي پټولای تر اوسه پورې هم فساد شته او کاملا په دې باندې حکومت هم د دانش کول چې دوی کاملا فساد مخنیولي. خو په ځینې برخو کې هسي کړی دی او هغه هسي د ستایلو دی خو نور هم دوی ته په کار د چبد په ډيري برخو کې دوی کارو کې او دغه د برق کې دوی سیستم لپاره دوی واقعا باید زه فکر کوم چې اواز حکومت نشي کولای او نه اواز ولسمشر په ځان تزان باندې کول شي او نریسی بجرای کولې چې هغه دغه اصلاحات راولي. موږ ته ډیر زیات ضرورت چي هغه زموږ اساسي مقننه قوه ده. یعنی دوی چې ګورو معمولا اکثر وخت دوی کولای شي یو خپ مثبت رول ولوبي تر څو پر دغه وزارتونو په وزارتونو کې د کې شک نشته چې دوی به هم د خپل موکلین لخوانه د ستونزو سره مخ وي. ځنی وخت په د موکلین لخوانه ځنی غیر قانوني غوښتنه دوی نه کیږي چې دوی بیا په دغه وزارتونو په اداراتو باندې دوی خپل فشارونه راوړي خصوصا دغه استخدام په برخه کې چې دا بیا ډیر یو لوی ستونزه ده. د استخدام په برخه کې دوی فشار راوړي فر مثال په ادارو باندې دغه وزیران یا رئیسان یا نور مشران چې دوی مجبور دي چې هغه بیا مقرر کړي او چې کله مقرر کړي شایسته سالاری لمنځزي. خو دغه یو شید چې دغه پلند وخت کې شروع شوی دی چې وس تقریبا دغه خواوشه 2000 پوسټونه دوی د پریکریمنت لپاره د تدارکات او زنی نور پوسټونه د معلومانو د بستون لپاره اعلان کړ. خو دې یو کې چې لکه مخ کې غونډې چې د تذکیرو لپاره چې کوم بستون اعلان شوی چې په هغه کې شفافیت او اکثریت خلکو دین ډیر خ نظر خدا چې ورستی زنی پرابلمونه مشکلات شته هغه به خبره ده. خو منته دغه شفافیت د پروسینه خلک ډیر خوشاله نو ولادي چې دغه 2000 پوسټونه چې لانچوی دغه یو برقی سیستم دی په ماغه وخت او زمان سره خلکو ته نتایج لانچي نو دوی شاسه سالاري مخکې راشي نو زه په دې ډاډم چې دوی بیا کولای شي چې پاینده کې د شفافیت لپاره اونتیا او حساب ورکون لپاره زمينه مساعده کی.
مننه امر خیل صاحب. د افغان نشاطو د مرکز رئیس حاجی سید داوود په ټلیفون را سره دی. حاجی صاحب سید داوود مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وښست. حاجی صاحب سید داوود د اداري فساد په اړه باندې تاسو د امرخیل صاحب خبري واوریدلې او د یو څه هیله مند چې په افغانستان کې د اداري فساد په برخه کې مبارزه پسې ګړندې شي او د په دې باور دی چې ځینې مثبت ګامونه اخیستل شوي دي. که تاسو نظر واخلئ
خزه د ټولو د مخه تاسو او تاسو ګران ملماو بیرو ترنو او ریدون که تا سلامون او خیلی نورانده کم
تشکر
زمار ساده یوش میر پوزی کارپوان پا دی اندی هر آغازی که چه جگرهی حال تا فسادم را تو کیگی او وده کهی متاسفانه پا افغانستان که دی دیالا سو دو پنزو سم کال را پیدی خوا این تقریبا سد پاس چلور لشیزی دل تا مختلف نظامون را اغلی او هغه سیستم چې په افغانستان کې په خواوو هغه متاسفانه متضرره که او بالاخره کم جوړښت چې په بند کې رامنځته شو یعنی دغه د هغې نه دېرش کاله د مخه کوم مشکلات چې په افغانستان کې تېر شوي وو هغې ته په کمال د تعصف چې رسمي بڼه ورکړه یعنی دی په تنظیمونو په دوی باندې سره وویشل د هغې نه حکومت را جوړ شو بیا ورسره کله چې د ملي وحدت حکومت را جوړیږي بیا نو په قطعي ډول سره د حکومت ویشل کیږي. اوس زه فکر کوم چې داسې نه ده چې دلته په حکومت کې خلک نه غواړي یا یو شمېر چارواکي نه غواړي چې دلته د فساد د منځه لاړ شي. په دې چې تاسو پوهېږئ نړیواله ټولنه په ټول زور سره په دې لګیا ده چې هماغسې چې د تروریزم په مقابل کې جګړه دوی ته اهمیت لري د افغانستان کې په اداري ساحه کې فساد هم دوی ته ډېر د پاملرنې وړ دی او همېش په همدې مسله تمرکز کوي. اما دلته متاسفانه تاسې ګورئ زه په تېره اونۍ کې تاسو ته دوه درې مثاله درکوم. تاسو که د ننګرهار د چارواکو په ارتباط د سرحد د ورځپاڼې راپورټ وګورئ په دې کې د یو شمېر کسانو نومونه دي چې د ولسمشر د دفتر نه شروع تر پارلمانه پورې دوی ټول نومونه پکې افشا شوي دي او تر اوسه هیچا غږ نه دی کړی. دویمه خبره دا ده که قندوز ته لاړ شئ، د قندوز د والي خبرې او امیر د امنیت یو بل په فساد تورنوي، نو د دې سره په خوا کې تاسې ګورئ چې که دغسې حوالت وي چې والي یو چا مقرر کړی، امیر د امنیت بل چا مقرر کړی، والته مثلا قاضي بل چا مقرر کړی، نو زه فکر کوم چې دا به ډېره ګرانه وي چې په نږدې راتلونکو کلونو کې فساد د افغانستان نه د منځه لاړ شي او دا ډېر قاطعیت غواړي، دا ډېر مسلکیتوب غواړي.
امی عالي صاحب، امی قاطعیت ته پیشنهاد کړئ، ای قاطعیت چې تو خواهد. امی در فیسبوک هم نصیر احمد یک چیز جالب نوشته کرده، میگه مقصر همه بدبختی ها خود ما هستیم، نه دولت ما درست است و نه ملت، از این بدتر میشه و بهتر نه. بعضی های قدر بسیار منفیگرایی هم میکنن. باز ما عالی صاحب نظر به امی راپو گزارش یا سروی آسیا فاندیشن امی موضوع را خواستیم روی صحبت کنیم که اکثریت کسایی که سوالا را جواب دادن گفتن که یعنی کارها به طرف مثبت روان است. منتها شاید فراموش شود که به خیالم نظر به بعض گزارش های دیگه تقریبا نیم افغانستان جنجال است یا در کنترل مخالفین است. اگر در نیم افغانستان سروی نشده باشه، این سروی اوقدر صحیح نخواهد باشه. حالا روی از این انتقادات اوقدر زیاد استاد نمیشه، چطور شود که سب دولت بتانه این مبارزه با فساد خدای از ذره درستر پیش ببره؟ سب نظرتان چی است؟
جناب نظر سر به شما خوب بسیار تشریح خوب دادن. اولا به ارتباط این مسئله سروی شفا فاندیشن من صحبت شما را تایید میکنم. تقریبا دا 12 سال به مشروع از 1997 تا 2005-2006 سروی ها را دفتر ما میکرد، اما در این شرایط بسیار مشکل است. اگر ما وقتا مثال بدم که در پغمان سروی شوه یا مثلا چاراسیا سروی شوه یا در دیهیا سروی شوه، دیگه ولایات مثال نمیتونم، تنها در کابل به اصطلاح بسیار زیاد مشکل است. خب باز هم یک امیدواری است که امی سروی هم حداقل تا یک حدی با بعض سوالات جواب میده و یک تعداد مردم متوجه اوضای کنونی میشه. منتها مسئله عمده و اساسی ببین جناب نظر سر بیجست، شما میفهمین یک سال پیش پلیسی جرگه تقریبا چند وزیر سلب اعتماد کردن، از او جمله وزیر محترم معرف گذشته را هم سلب اعتماد کرد. بین خود آقای اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله تقریبا ماها جنجال سر زمین مسئله بوده تا که دو روز پیش وزیر یک کسی دیگر سرپرست این کردن. من میگم پیشنهاد من این سی وزیری که دکتر صاحب عبدالله برای واشنگتن دی سی در وجه در کانفرانس از استراتژی ترامپ دفاع کنه او را اگرای روشن حساب کنه، بهتری سیست که می مشکله امره آقای غنی دمیجه بیشنن حل کنن. بسیار می بسن در داور است سر یک وزیر یا جور نمیشن. ای کاش وزیر هم وزیر مسلکی می بود، یا وزیر می بود که تجربه کاری تخصصی گپا را می داشت، یا شورت چطور و چه کار من نمیرم طرف قانون اساسی. مشکل نه ایجستا که دو نفر اول بین خود جور نشون. باز معاونین از جناب شما اون صحبت های آقای محقق دیروز شنیدین که ورا میگن که مردم از سجمی مقامات علی رتبه دولت فرار میکنن. اگر مطور یک حالت باشه من برتان اطمینان میتونم اگر امریکای 150,000 اسکر باز هم بیارن و در ایج یک برانچ پنتاگان هم بسازن، بسیار مشکل است که فساد را گم کنن یا
البته حاجی صاحب بله
خود ما
حاجی صاحب محترم
ما هم کنار بین مسالی ولیه مملکت احترام کنیم.
بله البته دیداری فساد په برخه کې دا خبره هم باید یاد کو چې روان کال د تیرو کلونو په پرتله د نړیوالو سرویګانو لمخي پرمختګ رامنځته شو دی. امرخیل صاحب ته باور شو. امرخیل صاحب محترم، تاسو د حاجی صاحب سید داود خبري واوریدې، که څه هم په ځینو برخو کې مخکې تاسو سره هم نظر وي، خو بیا به هم ستاسو نظر واخلو. ستاسو نظر څه دی؟
په سمه ده، ما مخکې په دې خبره باندې لکه بحث وکړو. زه د ایسپټ زنی خبرو سره موافق يم، کډیر ناهیل نه يم چې خدای نه خواسته هیڅ نوې تغییر برانه شي دلته. دې کې هیڅ شک نشته چې تقریبا په لومړی کلونو کې تر څو بر دغه ټیم جوړید او د سې حالت راته چې دوی بل درکول شو واقعا ستونزې ډېرې زیاتې وي. دوی ونو شو کولای چې هغه سي لازم اقدامات د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره کړی وي. خو په دغه وروستي وخت کې زه چې ګورم دواړه ټیمونه، کدار ډاکټر عبد الله دی او کدار د ډاکټر بشرف غنی دی، دوه ټیمونه سره نږدې شوی دی او په دې خبره باندې موافق دي چې سره کم ته دوی کول شي د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. د دې کې شک نشته چې فشارونه په دوه لورو باندې شته دي او کېدې شي ځنې پلویان د یو اړخ او د بل لوري د دوی هغه ځنې په شکل لاشکالو باندې دوی تر فشار لاندې راولي او ځنې وخت دوی ونشي کول د فساد سره مبارزه وکړي. خو یو شی دی چې یعنی دې کې هیڅ شک نشته چې موږ تاسو وګورو نن درې کال د مخه د زمکو غصب ډیر پر خو په ټول افغانستان کې اوس غاصبین د زمکو واقعا چشته دي. په ټول افغانستان کې روسه پرمشتا او د لمر په شان روخانه دي، منتهه غوي سره سګوتی نشي وړ ځکه ستونزې پیدا کی او غوي ډیر زیات زوره ور دي. خو هغه پړاو اوس نه دی پاتې، یعنی اوس هغه شتري چې غصب شوی دی، منتهه اوس غصب نکی په دې اوسنی حالت کې د دغه حد اقل مخنیوي شوی او راپور باندې دلته کار شوی دی چې په دې برخه کې وخت په وخت باندې حد اقل افشاګریګانی شوی دي چې دغه افشاګریګانی په خپل ځنی وخت کومک د سر کې چې د سپوران دغه مفسدین لکه فرض مثال جناب ایسب داوود ویل چې په ننګرهار کې ځنې افشاګریګان وشو. طبيعي ده داسې نه چې دوی دومره زوره وری چې سره له دې چې دغه افشاګری وشو او بیا هم دوی نه ورسته دوی بیا فساد هم د سي ادامه ورکی لکه د ګمرکاتو نه د والیسه په نوم او د مشان د جرګې د مشان په نوم باندې او هم دغه د زین نور وکیل سیبانو په نوم باندې پیسې وستل شي ورکول شي دي. نو زه په دې یو شی ډاډه ما چې انشاء الله دین ورسته به دوی احتیاط کوي او دغه شی به چې په خوا ډیر ښکارو او هر چا کول شي په ډیر ښکارا شکل باندې فساد وکي اوس به حد اقل خلکو د شرم په خاطر باندې نه د نظام نه د ویری په خاطر باندې دوی به یو شرم احساسي بیا وي چې خکه بیا د افشا شو نو دا وسکو ولس به موږ ته سوي. نو دغه شی به ک مطلقا بند شي و زنګرار موضوع ام دغه زموږ استاد په مزار کې بزرګونه پمږه تاسو ام دغه قندار کې ګورو په هرات کې ام دغه موضوع اشته نه وازه دا فقط د ننګرار او د یو صاحب موږ تاسو محدود کړو.
خیر صاحب شما غیر مثالا را زیات میسازین، مثالا خلاص نمیشه. به هر حال اجسه سجدوت یک د فیسبوک یک خانم مسخلم افسانه میرنوش میگه که افغانستان در مسیر درست روان نیست. خو یگان دو ایرانی هم زده میگه گور پدرم این تحقیق شانسه و این تک دو ایرانی را هم صرف مشهور بسازیم که یاد بگیرن مردم دیگه چیز خو یاد نمیگیرن. بهرحال دیگه مگم مهدی میگه که رادیو آزادی همیشه جانبدارانه عمل میکنه، مگم سببش نمیگه که مچم چطور جانبدارانه عمل کردیم. بهرحال نظرهای مختلف در مورد این سر نظرسنجی یام است، منتها ما شما بیاییم در سر اصل مطلب صاحب. اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه، خب امی احزاب سیاسی یا محققت مسئله را ما هم شفشف نه شفتالو واری بگویم که برادرم 40 سال است این امی رهبرا است که از امی 40 سال به این طرف امی آقای حکمتیار است و این امی آقای فلانی 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 تا روز است. اینا نه حزب خود است ای اصلاح کده تانستن نه سیاست ای ها را خیز کس پس کده نمیتانن از این رژیم. اینه کسایی که تحصیل یافته که رقم اشرف غنی مثلا که تحصیلات عالی داشته باشه در یک اداره بسیار مهم دنیا کار کرده باشه، دست پای از اونام بسته است اگر کار هم بخواین بکنن و در اطرافیش که وا باشه ورد و کار نمیمانن خوده. یعنی از این خاطر همین گپای اصلی رو هیچ کس گپ نمیزنه که یک قسم رژیم یا سیستم تغییر بکنه که کسایی که واقعا کار را یاد دارن اونا به اند کار این جنگ سالا را بازم باشه در گوشه و کنار کتک مکلشون کار خود خو کنن. اگر کدام خدای ناخواسته کدام امریکا امریکا حمله کنه یا روسیه موسیه بازم کتک مکلشون کار خود بیاین خو مونتا کار به کاردان بچه خود بیا به دختر خود بسپاره که وا فاکولته خان و تگپاس اینه میجه یک ریفورم وار یک چیز اگر نشه حاجی صاحب امی ریفورم چطور میشه سیم نظرتان چی هست؟
نظر سه پیش ازی که من حضور شما خوب بسیار زد مفصل توضیح دادن منطقه ما بسیار به طور خلاص خدمت شبسته و خدمت میمان بسیار گرامی تان عرض مئیس که شبسته گفت که مسئله فساد کم شده وکه فساد کم شده من تا پیسه هم که سابق میامد
پیسه کم شده است
وام کم شده
زمین هم کم شده است زمین هم خلاص شده
برای پیسه ارتباط داره و دوم میمان گرامی تن لطف کرد که غصب ایگفا کم شده وکه دیگه چیزی نمانده ولایت را که ما رفتیم و دیدیم و که مردم گپ زدیم چیزی که بود همش غصب شده خب بسیار رئیسی کم مانده با فرمودیشان تایید میکنم که بسیار زیاد مردم متوجه غاصبین و مفسدین و یا هستن یعنی یک نوع در مردم هم یا متاسفانه حیثیت و آبرو چیزی که به حساب افغانیت داشتن او را مردم احترام نمیکنن پس میگردیم به سوال اصلی شما جناب نظر صاحب سوال شما را من در دو نقطه خلاصه میکنم یکی که شما برای تنظیم ها اشاره کردیم من فکر میکنم اگر تنظیم ها را دوباره امریکا زنده نسازه و برای مردم یارم این حیث تنظیم معرفی نکنه چون امریکا امکانات مالی و مادی داره در غیر از او شما دیدین که در هر تنظیم بجز خودش اولادش داماتایش امو فامیلش مردم دیگه سر تنظیم و تنظیم بازی قطعا اعتبار نمیکنه اما تنظیمی که بسیار غر میزنه و فش میزنه شما دیدین یک تنظیم صدا کرد که ما واحد هستیم متحد هستیم نیستیم روز دومش یک گروه دیگه خیلی گفت ما به هیچ صورت ما رجستر وزارت عدلیه را داریم این چیز در جمعیت اسلامی وجود داره یعنی تنظیمال منحصر با مو پول و پیسه که از خارج میه
بله همینجا حاجی صاحب محترم یک لحظه وقتتان میگیریم حاجی صاحب محترم گپتان قطع میکنم محترم آقای بشیر احمد تنج عضو لسی جرگه هم به استودیو تشریف آوردن برشان خوش آمدید میگیم خوب وقت رسیدن آقای تنج ما بحث ما در قسمت اول مسئله فساد اداری است در جهت مبارزه با فساد اداری مشکلات زیاد است منتها مشکل عمده و اساسی گفتیم در 4 سال گذشته اعضاب یا سازمان ها یا حرکت هایی که بودن اینا نتونستن در بین خود اصلاح بسازن و خودشان خود تنظیم بکنن یعنی راه های حل پیشنهاد بکنن در اینجا نقطه کجاست تاین سیب چرا یا نتانستن اعضاب اصلاح بکنن و در نتیجه دولت هم آستاستا اصلاح میشه تاین سیب نظرتان بیریم
بسم الله الرحمن الرحیم من بنابرای خود در قدم اول عرض تسلیت دارم نسبت حادثه خونینی که در لبجر کابل به وقوع پیوست و تعداد هموطنان ما شهید و زخمی شدن و خدمت میهمانان عزیز و بیننده شنونده های عزیز که صدای ما را در گوشه و کنار افغانستان و بیرون از آن میشنوند سلام تقدیم میکنیم ببین هر دو طرف هم به حساب مو کار خانگی و مسئولیت مکلفیت خود را به صورت درست انجام نداده ما یک سره و یک جانبه نمیتانیم که عذاب را ملامت بکنیم چون در قاعده یا در جوامع دموکراسی حکومت ها و دولت ها مکلفیت دارند که بر قوام و تقویت دموکراسی باید پیش زمینه های از او را بستر از او را یا شرایط را برای تحقق پیدا کردن و تقویت دموکراسی عملی بسازند و دموکراسی را هم بدون عذاب ما پیش بینی کرده نمیتونیم یقینن که حکومت افغانستان در 17 سال گذشته و طوری که لازم بود برای تقویت اعضا برای ملی شدن اعضا برای تعریفی را که اعضا باید می داشت یا مثلا خواص یا مشخصات را که اعضا باید می داشت و کارا را حکومت افغانستان نکرده بلکه در پی به حساب برهم زدن یا در پی پراگنده ساختن اعضا بوده جایی بوده که منفعتش بوده مثلا در انتخابات ها بوده خیلی به عذاب خود را وابسته نشان داده بعد از اینکه رأی عذاب را گرفته بله. با اونها از در تخاصم
خیر باشه تن سیب بازم بر شما فرصت جان. زیاد میده در قسمت دو مال یک 4 دقیقه در قسمت اول در مورد فساد اداری کم کم این موضوع یک جنبندی کنیم آقای شبر چی میگن اول امرخیل سیب شما جنبندی کنین سخنانتان آخرین سخنانتان در مورد فساد اداری راه حل چی است چاره چی است یک جنبندی کنین سیب
بله درسته انشالله جناب نظر سه باز مثالا را زیاد نمیتم ولی انشالله چیزه است که چیز پیشنهادات از به اصطلاح دیگه قوی مقرنی ما شما ای باید کاملا با حکومت
همکاری بکنن تا اصلاحات در تمام نظام بیه. و بعضی دوستا گفتن که امی سیستما برقی شون باید. واقعا که ما همچنان با ای موافق هستم، چون تانوز هم روی قانونی ای گورننس یا حکومتداری برقی تانوز کار نشده، اگر که کار سرش روی جریان داره، ولی متاسفانه که به شدت دوام نداره. این امیر ما میخواییم که بخیر سر روی زید درستر کار شوه و سریتر کار شوه، و همچنان قوی قضایی ما شما باید کاملا مستقل شوه و اینا از استقلالت کار بگیرن در جایی که فساد وجود داشته باشه.
بله، تشکر سبا امی، دو مثالتان بسیار خوب است که قضایی اصلاح شوه. بسیار جا تشکر. آج سب داود، شما یک جنبندی کنین سب، فساد داری را چطور گم کنیم سب؟ آج سب
مسئله فساد بود خارجی و بین المللی هم داره نظر سب. وقتی که قوای بین المللی به افغانستان آمدن در میتول 16 سال، جامعه بین المللی هم شامل همی بدبختی وجود داره، یعنی هم آغشته در فساد هستن، قرارت گرفته نمیتانه. جامعه بین المللی رقم که سیگار را پورا را نشر میکنه، اینا هم باید سر آقال خود در میتول 16 سال مثلا تیمای پیارتی چی کده یا چی کده، قراردادا چطور شده، مقصر اصلی هم یاستن. از یک طرف پیسه باد آورده را آوردن، دوم یکی پیسه را که توزیع کردن بسیار به هدف و بالاخره افغانستان طرف بحران بردن. ما در پالوی ازی که اما خیل سفسر بود داخلی گرزد، ما پیشنهاد ما بر جامعه بین المللی هست که نه هم در 16 سال باید سر کشورهای خود، سر مردم خود رحم کنن، و نه هم باید در جلوگیری فساد خود اصلاح بسازن.
من ناجی صاحب سید داوود د ازادي پسپو کې د دې سات خبرونه همدل ته راټولو، په بل سات کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت باندې خبرې کوو. د لیداری فساد سره د مبارزه د شبکې رئیس محترم خان زمان امرخیل له تاسو څخه مننه کوو، له محترم حاجی سید داوود څخه مننه کوو، او همدارس له شاه حسین مرتضوی څخه مننه کوو چې د ټلیفون لاره پر خبرونه کې برخه را سره واخیسته. هغه اوریدونکو چې د فیسبوک له لارې پښتنې کړي وي او د دوی ټولې پښتنې مو ونلوستي او وخت اجازه نه راکوله، له هغوی بخښنه غواړو او مننه ترې کوو. او کوم کسانو چې د ټلیفون له لارې هم پر خبرونه کې برخه واخیسته، د هغوی منندوی. له همدې سره د دې سات خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونو وخت را ورسېد.